درنو دوستانو ستړي مشه شپږ بجې شوې کابل کې ز اجملندې ازادي رادیو د دې سات خبرونه تاسو سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي، له کابل ښار څخه په څو ټونس موټرونو چې ویل کیږي د ملکیانو موټر وو د چاودنو ریپورټونه ورکړل شوي دي. په دې خبرونه کې به په دې اړه جزئیات ولرو. همدارنګه به واورئ چې په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاس دی. یو شمېر نور ریپورتونه به مو لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل په لویدیځ کې چاودنې شوې. د امریکا یو پوځي چارواکي وایي القاعده په افغانستان کې ځان تنظیموي، او د امریکا جمهور رئیس او اوکراین ولسمشر ته د روسیې د احتمالي تیری د مخنیوي په خاطر ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصيل. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن دوه چاودنو دوه تنه ووژل او څلور تنه ټپیان کړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وین سید خوستی ازادي راډیو ته د لومړی چاودنې په تړه وویل چې دوه ملکان پکې ووژل شوي او درې ملکان ټپیان شوي دي. په دوهمه چاودنې کې د وی میرمنې د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا سویل کېږي چې درېمه چاودن هم شوی ده. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تفصیل شریکو. د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینس ویلي چې د طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپل شمنې نه دی پوره کړی. د دیبورا لاینس په حواله دا خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اخر لاینس یاته کړي مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي، او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورسنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. هر کال د دسمبر لسمه د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبان ویانس به الله مجاهد وایي چې د نور موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام نظر شزو ته په حکومت کې د حقوقو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. زبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې شورا کې به علما وی خو خزي بنوي، ولی کوم برخې د خزینه په هانو په شریعت کې معلومات لري اړول دي غو نه مشورې راټولېدل.
شاغل مجاهد د علما او د شورا د جوړېدو د وخت په اړه څه ونویل، او دای هم څرګند نه کړ چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. روسه تر دې چې طالبانو د اگست 15 کابل ونیو، د نړیوالو لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقوقونه په تیر بیا د شزو حقوقونه رعایت کړي. د امریکا د پوځ چارواکي نن ویل چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لړسر راپورته کړی دی چې امریکایي پوځیان له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا د مرکزي قومنداني مسول جنرال فرانک مکنزی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل:
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظم شي.
جنرال مکنزی سیاته کړ چې افغانستان د اگست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټ پاله ډله امریکا د افغانستان دننه سمو وساري. جنرال مکنزی وایي دا ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي سیاته کړ چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزی دا ونویل چې القاعده په افغانستان کې څومره خړې لري، خو دا خبره وکړه چې شمیر احتمالا لږ زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د اوکراین ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې نوی دقیقې دوام وکړ، ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه به خبري او پریکړه نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ اروپا کې د ناتو د نوو غړو هیوادونو مشرانو سره هم په ټلیفون د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړي. سپینماني وای جمهور رئیس بایدن دا خبره هم وکړه که چیرته روسیه په اوکراین کې مداخله وکړي پر روسیه به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناتو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بریتانیا د استیناف په یو محکمه کې دا دعوه وګټله چې د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانج متحده ایالاتونو ته وسپارل شي. پر اسانج د جاسوسۍ د قانون د ماتولو او د حکومتي کمپیوټرونو د حق کولو په شمول یو لړ تورونه لګیدلې دي. د بریتانیا په ستره محکمه کې نن قاضي د اسانج د سپارلو د پریکړې اعلان وکړ او د اسانج کوښدنې سټیلا مورس وویل چې ډیر ژر به د دوی لوري بیا استیناف ته مراجعه وشي. د بشري حقوقو د څار رلې د الماتې شهر پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لوري د ښځو د حقوقو لاریون ته اجازه نه ورکړي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې شهر چارواکي د ښځو له حقوقو سره مخالفت کوي. د بشري حقوقو د څار ډلې دن په یو بیان کې وویل چې د ښځینه فعالانو د لاریون اجازه غوښته و څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد ژغ اوچت کړي او د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. لکه په خبرونو کې مو شو اوریدل نن په کابل خار کې چاودنې شوې دي چې د مرګ ژوبلې ریپورتونه هم ترې ورکړل شوې دي. همدا اوس را سره خپل همکار په تماس کې دي. ل دوی بنور جزئیات وورو خبرول ته ستړي مشه ل تاسو بو اورو چې د دغه چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
نن سب مخام په خیر درې پر لپسی 14 نی لګرمي ورسته د کابل خار دشتي برچی سیمه کې چې د کابل په غرب کې پروت دی شوی دی. لومړی دوه 14 نی د همدغه سیمه په شپږمه ناحیه کې او درې مې مازیګر محل په درېمه ناحیه کې شوی دا درې واړه 14 نی د ملکیانو په موټرو باندې شوی دی. یعنی شاهدان وایي چې د 14 نو ورسته په هغه موټرو باندې چې دغه 14 شوی دی ور پکې لګیدلې ده. د مرګ ژوب لپاره باندې کڅوم تر دې د مدقیق سنشته دي سن دي ویل شوی. خو د طالبانو په مشرۍ باندې د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی رسنۍ ته پاسولو معلوماتو کې ویل دي چې په لومړی 2014 کې دوه ملکیان وژل شوی، درې نور ټپیان دي. دغه سي په دریمه 14 کې نو موړي ویل چې په دې کې یو میرمن ټپی شوی ده. ان سبدا په دغه سیمه کې پروسیو کې 14 زیاتې شوی دي. د ملکیانو په موټر باندې کڅوم د دې پیخو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې. خو له دې وړاندې چې کومي 14 شوی دي تر ډېره مسولیت داعش وسلواله په غاړه باندې اخیسته.
ډېر مننه کوم تاسو نه دوستانو په کابل خار کې مو د نننې 14 نو پاړه باندې جزئیات ووریدل. د پداسال کې د چي نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیواله ورځ په تړاو په یوه تازه اعلامیه کې طالبانو نه غوښتي چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپل کړي شمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګر ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. د سازمان په وی تازه اعلامیه کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په اړه ویلي، په افغانستان کې پروسته یو میاشت کې له هغه رئیس چې طالبان واکمن شوی د افغان امنیتي ځواکونو د بخانی او غړو حکومتي کارکونکو لاریون کونکو د رسنۍ او د کارکونکو لګکې او د بشري حقوقو د مدافعینو د وجل کېدو د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجود دي او د سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبان د بشري حقوقو د برابر ټینګښت ژمنه کړي، خو لا هم جن خوانځیو ته نه پریښودل کیږي. میرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولای په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. د سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت په برخه کې خپل کړي ژمنې عملي کړي. یاد سازمان ویلی چې طالبان د خپل وادو د عملی کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری ډی کارلو افغانستان ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې طالبان باید خپل کړي ژمنې عملي کړي. هغه وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډون حکومت د بشري حقوقو ټینګښت او د میرمنو حقونو تر رسیدنه هغه موارد دي چې طالبان باید په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارلو په وینا په افغانستان کې د درې ورځې سفر په ترڅ کې دا وموندل چې اوس هم جونې غوړي خوانځي او تلاړې شي، میرمنې غوړي کار وکړي او بشري حقونه په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي، په اسلام کې نارینه او ښځینه تور او سپین ټول برابر دي او موږ د ټولو افغانانو د حقونو ورکولو ته ژمن یو. همدارس په نړۍ غږ کوو چې د اصل ته ژمن پاتې شي او د نورو ملتونو ارزښتونو ته درناوی وکړي. ښاغلي بلخي ویلي چې د بشر د حقونو ورځ د بشر ته په حق ورکولو ولمانځل شي، نه په تشو شعارونو. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د حق اعلامي هرکلی کړی چې شاوخوا یوویشت اسلامي هیوادونه او سازمانونه د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ یوویشت سازمانونه او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په یوه اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیه هرکلی کړی او ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو ښه ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره اسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
و موردل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د برابرو بشري حقونو د ټینګښت زمینه برابره کړي. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان د هغه رپورټ وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د نږدې سل نظامیانو د وژل کېدو او ترتیم کېدو خبر ورکړی وو، ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنیو سره خبرې کړي. خو د طالبانو حکومت دا اداره د وی بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. دوی تر ډېر پورې دا وژنې د شخصي دښمنیو سره تړلې بولي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیری دوی د عملی کې دوه د سرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبريږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورشل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرچې نه د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندې میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله، د چا سره شخصي دښمنۍ هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پریښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي، نصیر احمد وکیل زاده طالبانو وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندې په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوش پیله دوی سره بندي او په ډیر بیرحمانه ډول د شکنجې لاندې وژلې وو. لاس او پښې څو ځای ماتې وي او جسد ته ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیاد برای جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت او پخوانی چارواکي چې د هم ورته دشته غواخونو له عمل نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندې پدریمه د کندوز د خاري امنیت امیر بهاودین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د دولسمې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکي زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه خو یې نه غوښتل نو موغه خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د سار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 منیټې د اکتوبر تر 1.5 منیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنه سره ټکر کړه. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوي وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیه په خبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خبرې شوې اعلامیه په اړه څېړنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو نه لري او له همدې عمله یو ګڼ شمیر د خوارځواکۍ او حتی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان له بسپنه ورکوونکو غوښتي چې د دې ماشومانو د ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دیگه کسی کارگرم ندارم، روزگارم چندان خوب نیست، پلاستیک نه.
فاطمه دی دری ورونو په ګډون د پلار او څلور خويندو سره په کابل ښار کې د ناچاري شپې ورځې سبا کوي. هغه ازاتی رډیو ته ویل دری واړه ورونه چې لدی کوچنیان دی له سهار تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکی توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه د همدغه پلاستیکی توکو درا ټولول په وسیله خپل کورنۍ ته مړی حلال ډوډۍ پیدا کوي.
سه ته بیا در خور دروم از ما
دری ورونه لرم ټول پلاستیکی شیان ټولوي. راټول سوي توکي پلوري او د ورځې د 500 افغانۍ نیولې تر سل افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای یوازې فاطمه نه ده، ښایي د په څیر ډېر نجونې وي چې د تحصیل له نعمته بې برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه یې طالبان په اړه ښکاره تګلاره نه لري. نوموړی وایي د ژمي پر اتک سره کله ناکله آن تر دې ناچاره کېږي چې د ګاونډیو دروازې وروټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې راتلونکي خواړه به یې کله او څنګه وررسېږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایندې کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
Millions of children in Afghanistan.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې لمر سوتخه به برخې پاتې دي. خوانځي ته لتاک محروم پاتې روغتیاي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوس مهال افغانستان د لوګې له سخت نورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکو شپې ډوډۍ له کومه ځای راځي. د دې سره هم مهال د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
It's worst ever food crisis on record.
د اغلی مارتون په خبر د کافی خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي خای د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومان له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومان د معافیت لپاره خپل بشری مرستې چټکې کړي. له دې ورهاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دې خپلې مرستې جاري وساتي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. د پایني وخت کې ویل چې استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي، خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر دغلته ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې نور تفصیل دروړي.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپورې پوځي قومندان وایید اګست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي، د القاعده سختدریزي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې جنرال فرانک مکنزي وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 موافقه عملی کړي او کې سرغړونه وکړي. په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همدا راز وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډیره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سختدری زوډلو د څرک معلومولو ورچیا شای اوس شاوخوا 1 یا 2 سلنه وی، خو که ناممکن نه وی نو ډیره سخت ده چې یقیني کړی القاعده یا اسلامي دولت دله له افغانستان امریکا ته ګواښ پېښولای شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوی کسان جسپوی.
د جنرال مکنزی په وینا بیخیش کار را چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بی کنټرول پولو ورزي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګران کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکنزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپل ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سختدریزو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 10 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
په افغانستان کې د افغانیو د بنګ په وړاندې د ډالرو د ارزښت لوړېدو خلک اندېښمن کړي. خلک وایي د ډالرو د لوړېدو د ژوند د لومړنیو توکو به هم لوړې کړي دي. دوی وایي که د طالبانو حکومت د دې حالاتو د کابو کولو لپاره ګامونه پورته نه کړي، لرې نه ده چې لوږه او بېوزلي د ګڼو افغانانو ژوند وګواښي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې ډالر په بیساري ډول پورته تللی. په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې امریکایي ډالر 104 افغانۍ بدلیږي. دغه چارې د نن په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپورته کړې دي. یو شمیر خلک چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو لوړ بې اغیزمن کړي وای، د ژوند لومړنیو خوراکي توکو د پیرولو توان نه لري. شیراغا د کابل ښار اوسیدونکی
د خامخه خوراکي توکو نور توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لوړی او لورسوي هم دي. د خپل یو اندښنه د اوس خورزاکي فقر او بیکاری هم کچو لورسوي ده او موږ د دې وسو توان نه لرو چې د ژوند لومړني توکي چې خوراکي توکي دي وای خلو.
د کابل خربل وسیدونکو الهام وای روان حالت سخت اندښنی ور دي.
د افغانستان مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د ډالر د قیمت لوړیدل دا یو لوی اندېښنه خلکو ته زیږولې. کله چې دغه قیمتونه لوړیږي نو معمولا د سوندو خوراکي توکو قیمتونه هم لوړیږي او خلک نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه توکي ترلاسه کړي، نو دغه یو لوی او جدي ننګونه ده. ټول
له هغې وروسته چې د اګست په 15مه طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول ډالر بیه بیخه چل وړه شوه. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت په وروستیو کې یو ډالر واتی افغانۍ په مقابل کې تبادله کېده، خو اوس یو ډالر بیه له 100 افغانیو هم لوړه شوې ده. دغه چاره نه یوازې چې په افغاني مارکیټونو کې د خوراکي توکو په بیه منفي اغیز اچولې، بلکې د سون او نفتي موادو بیه هم ورسره د پام وړ لوړې شوې دي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو لیټر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي. لدې وړاندې ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري حالت څخه سخت اندېښنې ښودلې ویلي وو. کانړیوال د افغانستان د بشري حالت د کابو کېدو لپاره لاس په کار نشي، لری نه ده چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لدې ټولو اندېښنو سره بیا د افغانستان بانک چارواکي د ډالر پر وړاندې د افغاني د ثبات د کابو کېدو خبره کوي. د دې بانک ویان حسیب نوري رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، لته څوره زوره حصے د صرافانو او نورو برخو سره ناستي پیل کړی دي.
د افغانستان بانک د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره تل هڅه کړې ده چې د هغو نوسانونو څخه چې د خلکو د پیرودنې د قدرت د زیانمن کېدو لامل کېږي د امکان تر حده مخنیوی وکړي. پرون په دې اړه څو غونډې ترسره شوې او همدارنګه د صرافانو ټولنې له استازو سره غونډه وشوه چې ښه پایله یې درلوده. دا د نن د تېرې ورځې په پرتله د اسعارو په نرخ کې کموالی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانیو پر وړاندې یو امریکایي ډالر له 95 افغانیو څخه 103 افغانیو ته پورته شوی.
تاسو لا پیغامونو
احمد همدر لغمان نازادې راځي کدا پیغام پرې دم پدې هله سنا شریک دانن صدا چې د ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي. افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګې سره مخ دي. واقعیت کې پدې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له مولس لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده. خو دې برګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هیڅ ځای نه نیسي. کنه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحق خلکو تنه رسیدي. مستحق خلکو ته رسیدي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومیږي په دې چې مرسته شوی او کنه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزانی شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري. والسلام په احترام.
طالبان داسې ګروپ کې بلکې په دغه شارو کې سپینګیر سپینګیر خلک یې فلنجر کې اخلي. نه د هغوی عزت ته ګوري، نه د دغه د سپینګیري عزت ته ګوري، نه د یو ډاکټر د یو ډاکټر په بلې ورځې یو ډاکټر وړی وو امنیت ملي ته بیا والی ولټول طالبانو تشکنځل کړي. او ده ویل ما دا طالبان تشکنځل نه دي کړي، دغه یو بل درواغ شوی دی ونه کرارې وړی. او بل په دغه شارو کې دونه بد وضعیت جوړ کړی چې باور وکړي نه به چا احترام لري نه به چا احترام کوي ورور دی چمنه کوي لکه موږ چې اسلام نه پیژنو نه رامعلوم دی اسلام یو تاخه نه رامعلوم دی دی چلند موږ سره کوي دا څنګه بزنس چلان دی څنګه کیسه چلان ده دونه خبر دونه حال خو وایي چې ورور دونه د بزنس په دې خوا چلان دی نو به موږ یا به دا خپله ووژو یا به یو بل چمو
ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زواله و دوی و درې تسکیلې جوړې کړې دي په نامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوارو غریب ټول پاتې دي او غریب چکن کې وکړ په کلي کې وګرځېدل ان دغه شي خو غریبان پاتې دي بایان یې ګرځه چکن کړه آر بایا تر اترو موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان هم پاتې دي ګرځه مخته دي سو السلام
ستاسو پیغام
ستاسو پیغام نو څو پیغامونه و درنو دوستانو پام دی زید خبرونه پاتره سو جکفر احمدی در سره.